درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورزنیز پروګرام تال او ټال اورو، چې د موسیقي پروګرام دی، خو تر هغه د مخه پام وکړی مهم خبرونه ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر نن یک شنبه په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې د یو ان ایچ سی آر اداره د ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي چې سږکال 1.4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه او په دغه میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,00,000 کسان افغانستان ته راغلي، چې په دوی کې 3,50,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په خبره چې پاکستان به په راتلونکي اونۍ کې د افغاني یو شمېر ډلو کوربه وي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربه توب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زور زیاتی مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان په دې کار تاسف څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوی دی چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوی او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ سره وګوري، د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځه جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. په داسې حال کې چې په اوکراین د کرملین د برید د پای ته رسولو لپاره نړیوالو ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور اخیستی، دواړه خواوې روسیا او اوکراین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو هڅې کوي. ترامپ د شنبې په ورځ د اوکراین په جنگ کې د یو چټک اوربند لپاره له خپلې غوښتنې تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د بشپړې سولې موافقې لپاره خبرې اترې وکړي، چې دا د هغه د اوږدې مودې اعلان شوې پالیسۍ کې یو لوی بدلون او د چټکې متارکې لپاره د کیف او اروپایي متحدینو د غوښتنو سره څرګند توپیر دی. د اوکراین پوځ د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونه د شمال ختیځ لوی ښار سومي ته نږدې د لومړۍ کرښې په ځینو برخو کې شاوخوا 2 کیلومتره په شاته بولی دي، خو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ د دغو ادعاو تایید سمدلاسه نه شي ترلاسه کېدلی. روسي ځواکونو په خپلو وروستي برید کې په دغه جبهه کې د پرمختګ هڅه کړې وه. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. د خبرونو پای
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د
د تال او تال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورین غرمه مو په خیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسه هر چیرې چې استه خدای مو صحت مند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استه نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمک سره میل منده دغه تکړه شاعر چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي مرادځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت دې را کو ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خبرونه ته
ډېره زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دې په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څخه د دې خبرونې پیل له یو ښکلي شعر نه هم داسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا د شاعر نوم راډیویزات دی یو ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده خو بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظر یم
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه به د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار چې به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه دې وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا و ما مینه کړې طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
ما مینه کړې ده، پای ته درسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه. زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لمه پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي.
را چې زمونږ په ټولنه کې که څوک مینه وي چاته نه وایي، که نه ځکه دا یو ستر شرم بولي، ننګ بولي د ځان لپاره. خو زه په ډېر اسانه ویلی شم چې ما مینه کړې ده، او دا چې رسېدلې یم نه یم رسېدلې،
هغه به نور متوقع پرېږدو. هغه زه بیا په پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، یا هو بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دې بیا هم مینه هم څوک چې مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سره په سره منم. څومره شعرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دی، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دې د مینې د پاره ویلی دي او لیکلي دي؟
ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو، او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شول، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شو، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سې وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، او وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهور دي او نامتو دي، او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دي، او شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړې. یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وي، تفریحي وي. وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د همغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، تاسې به وخاندئ. تاسې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به مې یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه. مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه، په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دي کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې چې ډېره خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خپره کړم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کړم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېر زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هر سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه په کې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغې سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
بوتخانه دا سپدی په هغه نیم د مسجد یا بوتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کا دا چې جانان پکې اوسېږي هم هغه زما کا دا نیم تم مسجد تب بتخانہ دا سبتے پہاگے نیم تم مسجد تب بتخانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ وے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پر کیوں سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہوے نیم کم مسجد یا پتھانا دا دے پہوے نیم مسجد یا بتخانہ دا
ہم ہوا سما کا بدا جب دے پہ هغې نه یم د مسجد کبوتخانه دا زب دې په هغې نه یم د مسجد کبوتخانه دا دنیا ہمشتا استاد ورود دنیا نا دل تبلا دنیا ہمشتا لیوانیتا یا و پیغلا جنن استا فسرلا لیوانیتا یا و پیغلا جنن استا فسرلا جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کبدا جانان پا کیو سیگی ہم حقا زما کبدا پدی پا حق نیم مسجد کبتان دا پدی پا حق نیم مسجد کبتان دا
تاسو بیا هم ښه راغلاست ویم خپرونې ته. هیله مندیم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پام وړ ګرځېدلې وي، خوښه سوې وي، مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر، قدرمنه لیکوال او شاعره، په خپرونې کې میلمنه ده. راځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې، داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنې ولرم. نفیسه جانې، زده کړې دې تر کومه حده رسول دي؟ په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې؟ او تر څنګ یې په کومه برخه کې د زده کړې وکړې؟ آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې وه او که په کوم بل پوهنځي کې د درس ویلی دی؟
بله، ښه پوښتنه مو وکړله. لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه، همدا مینه هم د دې لامل سوچ چې زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ، زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم. نو ځکه زما مینه وه، زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي.
بالکل.
خو همالته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا دلته بیا
بیا فکر کوم ډېر ښه موتا. نو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه، ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې، آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي؟ او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاست چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مخته یوسم چې هغه ژورنالیزم دی. بل متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزورې ده د دې لامل شو چې زه اوس نشم کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه. ما یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلې او متاسفانه کډواله سوي، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینې، یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړل، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوې محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا د دوزخ ژبه.
بالکل همدغسې
ده، ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. لما یم هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نسي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې.
زه به یوه مشوره درکړم. بالکل، زه به تا ته یوه مشوره درکړم. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه شیرې برته ځان ته راکش ک تر دې سیمو هم د تعالی خپل خپل نوې شیرې څخه خبرخمن سو مهله من دې مسی د غشپې ورزي سختي ورزي پای ته ورسیږي او ته مو کولای سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپل دنیا ته راوګرځې او شیرونه ولیکې تنهایی تنها ژوند کوي او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سي نجونې اشپزي کوي کله سي کالي مینځي یا جارو کوي پاککاري کوي حتما ځان سره ګډوي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روزمره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې پخوو شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظر یم دا اوس همدې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اونه که خیر قرض دیگه در بندی مقصد قرض دار رسوی
او سامن زه بیا غبا تا تا کم بیا بتره تا نظر را که چه آواز می سند
دستی نیسی زه غدر پسی ریکارد کم اول تخفرانی که واچه هم
نه چه که جورنالستان یا سی بی جازی که درست کار
کم سندره در تخفره کم
سندره رازه دی جاوید امر خیلی و سندره بواورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو
سمجنت افغانستان دے وطن سمجنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویم هیله منده یم چې ښکلی سندره مو د جاوید امرخیل په غږ باندې د پام وړ ګرځېدلې وي. نفیسه جانې رابسم د مسلک برخه ته راډیو کې د په بیلابیلو برخو کې د کار کړی دی او تجربه لرې، کومه برخه یې درته ډېره راحته وه، پکې خوشحاله وې، ځان دې پکې ازاده احساسول، لکه تفریحي خپرونې دي، ټولنیزې خپرونې دي، سیاسي خپرونې دي، ته هم په بیلابیلو خپرونو برخو کې تجربه لرې، کوم یو کې همداسې له دې زړه تللې و سټوډیو ته و ما هغه خپرونه دې مخ ته وړله؟
بالکل خس سوال دی. بالکل لکه څرنګه چې تا یادونه وکړه، ما په راډیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغذ سیاسي وي، ټولنیزې وي، حقوقي برنامې وي، په هره برخه کې ما کار کړی دی، حتی تخنیکی برخه کې ما پخپله کار کړی دی. زه یعنی ډېر زیات راډیو ته په مینه تللم. یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګې د هغه راډیو وه چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په راډیو کې حاضر وو. زه کال ته اوریدونکي وو، د مونږ ټولې برنامې لایف وي، یعنې ژوندۍ وي، باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای. ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي، ځکه دغه خلکو خوښولې. تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې، ځکه چې نور تفریحي ته نور همکاران دوستان وو، خو ما ټولنیزې برنامې مخ ته وړلي. ورسره پخوا کې دې چې زما ډېره زیاته په مینه مې هغه خپرونه مخ ته وړه، هغه هم د ادبي خپرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله، او هغه به دومره اورېدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله وه هغه برنامه. حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هره ورځ کوي، یعنې دومره هغه علاقمن لرله برنامې. نورې خپرونې وي سمه ده، ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول. ما به یعنې ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم، ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځل ما دا دوه ځله کوله، او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
ټولنیزې خپرونې کې راحته وي.
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچ اوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو کې په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او کې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري که نه چې څومره مونږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و زما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کښې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کښې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همده ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
سلسله زه غواړم زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کښې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کښې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کښې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلې چې بیا راسې له صفره په بل ځای کښې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو تاسې تانه باید ووایم چې
نسي کولی خیر هغه یو متل لرو وایي د صبر میوه خوږه وي هیله منده یم چې بېرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بېرته په ماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړې کار وکړې اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې دسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپلو همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کښې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه هغه خپل استعداد خلکو ته وښیي په داسې حال کښې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کښې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کښې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنې دې نجلۍ یو یو ځانګړی د دې په غږ کښې یو ترنم یې کو یو یو خوږوالی و د دې په ترنم
کښې
یعنې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کښې راغلې په دې لایف کښې راغلې وه ته باور وکړې چې ما ویل چې یعنې ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کښې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښیي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کښې وه تا بند دغه استعدادونه دې سره په خوا کښې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک دې خپل غږ یو چا ته وښیي یو څوک دې خپل هنر وښیي یو څوک دې په یوه برخه کښې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کښې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای سي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چیرته انسان نا امید سی بیا ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي څو یم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خوله په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد ته نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کوي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه. نفیسه جان نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله تر سره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ویم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خو خاوري نو نه پویم د هارون باچا یو خپل سندره پراته خبره کوي راځي چې خلک ژوند ته پریدو خلق مینې ته پریدو او پریده چې هر څوک خپل خوخه ژوند وکړي پریده چې هر څوک چې څنګه خوخه وغسه مخته لاړ شي پرمختګ وکړي کار وکړي ژوند وکړي نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند ژوند هم بند دی ډېره زیاته مننه
دا سندره خپره کوي اورېدونکي به یې واوري مونږ او تاسې به یې واورو
خوند به ترې واخلو
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونه کې دوی برخه واخیستله ملتیا دې را سره درلوده انشاءالله هیله منده یم چې بله خپرونه کې در سره مرکه کوم او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي هیله منده یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي او کوم هدف لري هغه ته رسېدلی اوسئ
ډېره مننه لیمه جانې زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې
خدای دې
خوشحاله اوسئ له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ ما ته مو وخت راکړ کور مو ودان خوشحاله اوسئ
کور آباد سلامت اوسئ خدای په من
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو.